او خود یغه تشویق کی او هغه د افغانستان را پاسولو ته آماده کی. په دې لحاظ دا نو یو لوی ادبی بحث ده چې بیا نشته دا شعر وایې. ځینې خلک ماته دا پوښتنه رانه کوي چې تا مې چې د نوي شعر په باره کې غږېږې، خو غزل هم استعمالوي او قصیده هم استعمالوي. یو شی مه هېروئ چې هیڅ وخت نوي او زاړه ادبیات په یو پرېکنده سرحد باندې نه سره جلا کېږي. نوی همیشه د زوړ په حریم کې را پیدا کېږي، تولد کېږي. او د تاریخ قانون داده چې که اخلاقی بهیرونه دی، که ادبی بهیرونه دی، که فلسفی بهیرونه دی، دا د تاریخ په تاخانه کې زیږي. ډېر لکه د اطفال چې کوچني کنه لا معین هویت اجتماعي په جامعه کې نه لري، دا د موږ زاړه په اړخ کې لویږي، دا د هغه په حریم کې راجګېږي او جامعه له مساعده نه وي چې هغه ومني. جامعه د زاړه په نفه وي، ځکه چې هغه له دودونو سره راځي. هغه د جامع د حاکمه طبقاتو محصول ده، هغه یې حمایه کوي. او بیا چې دی کرا کرا نوی رشد کوي، نو بیا هغه وخت چې دی د دې مستعد شي چې چلنج ورکړي زاړه ته، بیا موږ وایو چې دا نوی ادب ده یا نوی شعر ده. زه فکر کوم په افغانستان کې مغه مرحله را رسېدلې ده چې تاریخي تغییراتو چې د جنګ ډېر تصویع کړی، د دې جنګ له ټولو عیبونو سره یو شی مه هېروئ. د موږ دروازې دغه انقلاب بولی، اجتماعي تغییرات بولی، خو انقلاب بد نه ده، کلمه ده، دقیقه ده، چې له موږ ثور را شروع ده د مجاهدینو تر دورې په اسلامي جمهوریت کې ادبي نه چا وصله نه ده. هماغه انقلاب ادامه لري، خو مفکورې تغییر کوي که نه، یا حاکمه محافل ماهیت تغییر کوي، ولې انقلاب نه ده قطع سوی. دې انقلاب له دې ټولو خونړیو پیښو سره یو فضیلت هم لري چې ټولې بندې دروازې د تعصباتو، د عنعنو، د تاریخي مراحلو والوزولې او موږ یې له جهان سره مخامخ ودرولو. فلهذا یو اثر هم دا ده چې په ځوانانو کې تاسې وګورئ. زه خو یوازنی سړی نه یم چې د ټول شعر نمایندګي وکړم، تاسې ځوان خلک ولولئ. دې ټولو کې نوي مواد راغلي دي، هغه مفکورې، هغه ترمونه، هغه سمبولونه چې پرون استعمالول نن نه استعمالوي. مثلا د ما په شعر کې زاهد ورک ده، تاسې کلاسیک ته مراجعه وکړئ، اثر زاهد دا کړي، رقیب دا کړي، کور دې وران شي. د ښځې په باره کې ډېره بده مفکوره ده، کله چې هغوی خپله معشوقه ستایي، هغه جفاکاره خاینه چې هر سړي سره سترګه کوي، داسې یو شی موږ ته تصویروي. د موږ په شعرو کې دا شیان وتلي دي.
لایق صاحب، په مجموع کې مو په شاعري کې رزم او حماسه د دې رنګ ډېر غالبه وي. په دې وروستۍ ټولګه کې مو داسې شعرونه شته دي، او بل په مجموع کې د کوم حماسي ادب چې ده په دې وروستو کلونو کې چې خلق شوی ده، اکثرا دا نظر لري چې دا شعریت ډېر نه لري، وچ کلک شی ده. په دې څه کوم نظرات وایي؟
زه نه پوهېږم، زه په یو شي پوهېږم چې ولې حماسه اوس ډېره مروجه شوې ده، او حماسي ژبه یا شعر پیدا کړی، یا یې پخوا هم درلوده. پښتني شعر خو د حماسو سره همیشه ملګری و، لیکن اوس غلبه ډېره زیاته کړې ده. هغه قانون مندي لري اول، ولې ته خو به پوهېږې چې مکتوبي ادبیات یا هنر مروج چې جامع تنویروي او په فرهنګ کې ډېر مهم عنصر ده، دا پر فولکلورونو باندې بنا کېږي. حتی ډېر علما په اروپ کې دا عقیده لري چې کوم ملت چې فولکلوري ادبیات نه لري، هغه مکتوبي ادبیات نه شي استولی. د امریکا په باب کې دا خبره ډېره کېږي چې امریکا ادبیات نه لري. ولې؟ فرانسوي ادبیات، اسپانیولي ادبیات، مهاجر ادبیات چې هلته تللي دي، نو یو مکس ته جوړ شوی. ولې؟ پخپله د امریکې جامع په دې لحاظ کې فولکلور نه درلود. امریکې هغه نسل چې فولکلور یې درلود او اساتیر خو دوی تصفیه کړه، اروپایي نژادونه هلته لاړ. لهذا اره جامعه، بیا خو امریکا خو پیشرفته جامعه ده، دغسې جوامع تصور کېدلی شي چې فولکلورونه ونه لري او هغوی ادبیات ښه ادبیات مخصوصا نه شي استولی. پښتو په دې لحاظ چې ډېر وخت د سیاسي عواملو له کبله په دې کې شفاهي ادبیاتو ډېر رونق پیدا کړ، دا یو قانون مندي ده چې یو ملت چې مکتوبي ادبیات یې ضعیف وي، د هغوی فولکلور ډېر پیاوړی وي، لکه د عربو پخوا له اسلامه چې بې سواده خلک و. زه په دې عقیده یم چې د پښتو شفاهي ادبیات چې اکثر هم دا قوم په جنګونو کې لږ و، له دغو سره د افغانستان استوګن خلک اخته و، هغه فولکلوري ادبیات ډېر قوي دي. مثلا تاسې لنډیو ته مراجعه وکړئ، ما له یو څه کار هم په غوی کړی، Altă oice. Puminul sătură de raulă, o rasă frușul lui zădăr pe acomă. Gianan mi s-ar povătăn checo, pătar de zâlpă, căpanul ăsta gândă. Dă-ți și-o în dirzi adică. După hupălă bande, zămină căle ce rușchi, căle ce măsail amadă chigi de părmăhtac de pără, nu da, da bunia de-a dat, a dau măvjit de pe geamăiechi. Aga tendenții de răcăvie în sfat, tăcăzultă, ia șocană șertă. Au băl da, ce zi, șaxan că pe mă pune, dar măsălă la lândă cu, ziul sărăie în ce de siasat de pără. Pe Afganistan chem de siasită giratul de pără, car care. Au eu lăgu că să nu ne, hei abad, da, bas, nu că u. Trebuie de siasiun, dar bă, de pe zana, că zis, mă, dar că cană cu, că uia, că rău, mă, de siasită giratul de pără, carul că. Au zis, șaire, mă, nu te bine. Și mă, băi, dacă așa, băi, stăi malcăle, băi, ce halcut vor pe atcăm, ce tați răzmi halăgi astăi, tați gengi halăgi astăi, tați tăhirat rău astăi să, că nu? Iqbal lui ce, să bă bigui bă afghani cu sa răzman, bă mânzile răzadan millete că khod negar ast. Să răzmi ce de dimă că cum de răzmi o zaif e nălără, lăcând tați de dă adăbiat o lului. Pe farsi cum dă, și altă de cam răuăgiu pe dă care e că de farsi șer, amici pe încă de tăgazul de pără este mult să mă, خپله وظیفه او بلله چې د خلکو د بیدارۍ لپاره یا خلکو خلکو د وطن خلکو یا وژیو تژیو د غرو وګړو ازادي څه ده خپلواکي څه ده یا در قربان سندڅو لګړو که څوک قوي ده خو تا قوي که څوک کمزور ده د تا کمزور ده له تا بل سوی له تاجیک سوی که چیرې اور ده که چیرې شور ده خلک وایي چې دا شعاري خصوصیت لري زه یقین لرم چې دا خپل مخاطبین ته یي کله چې خلکو د پر هغه شی وړاندې کړي چې دی غواړي او که دا چې شاعر د شعر په جای باندې عادي کلمات بې احساسه کلمات غیر ضروري مطالب وړاندې کوي د حماسې په چوکاټ یا په هر شي چې هغه یې نشي ویلی وړاندې کوي شعر څه شی ده هغه جادوګر کلمات چې په انسان کې احساسات وپاري یو دی تاییج کړي شعر باید لکه کلاسیک ونه تعبیر نشي چې دا یو یو مقفا او وزن لرون کې کلام ده ډیر مقفا او وزن لرون کې نمونه سره چا نه موږ یا یعنی کې نه موږ ته مفکوره را کوي نه موږ خوشالي نه په موږ کې یو ذوق پیدا کوي نو دا خو دا تعریف صحیح نه ده شعر مغه سي لکه چې پښپګمه پیړۍ کې اسلامی پیړۍ کې په عربو کې په موږ کلاسیک وغو کې علما او کلاسیک خلک ډیر پیدا شول چې هغوی دغه تعریف تصحیح کړ او ویلې هغه کلام چې په انسان کې هیجان پیدا کوي هغه شعر ده ولو که دا قافیه ولري چې ونه لري
یو شعر به مو واورو
دغه شعر البته په دې لحاظ چې تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ما په کار کې یا د ما په هنر کې د ما په استونه کې رسمي احساسات قوي دي او د خپلو اعتقاداتو د خپل سیاست د خپلو غوښتنو لپاره مې شعر زیاتره رسمي شعر لیکلی ده او هغو اجتماعي معایبو ته چې په جامعه کې شته هغه مې چلنج کړي دي ما یو بل کتاب ده البته په دې کې د دې اوسني کتاب په دا ډېر یو پیاوړی کتاب ده خو د ما د ده په باره کې شی نه دي په یاد یو دا ده چې په دا د ما کتاب په یو شعر شروع کېږي هغه غنی ته لیکل شوی ده خان عبدالغنی خان ته دا زموږ د سترګو وړاندې غنی ګوره څه تیریږي یو باتور وطن نړیږي یو جنګي ملت خرڅیږي دا به چې که نه دا ژبه استعمال شوې دا ډېره لویه قصیده ده تر سلو بیتونو اوړي او په نورو پخوانیو اثارو کې د هغه کتاب چې ده د ما ده را په یاد هغه یو رزمی غزل ده د یادونو در موندونو بس
مهرباني وا
یادونو در موندونو کې ویل سوي دي چې ډیر وګړي به زما له مرګه وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي وو مهرونه ما آسمان د ازادۍ ته لار کوله خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم خواره شوي وو ډیوو لاندې دامونه او زما هډوکي بلا فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه او د هرمون په لمبو وسوم خو ټیټ نسوم و مې نه کړل مغرورانو ته عذرونه او تر کلو کلو به خیج زما له خاورې زما د تیرو هیرو هیلو فریادونه او نوی روح مې د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې مې ونغښتل اورونه سوچ چې ژبه د پښتو یې زه به یمه هیر به نه کړي پښتانه زما لالونه
ډېر زیاته مننه کور مودم
البته په دا شعر ډېر اوږد ده خو ماته ځینې برخې چې په یاد وي زه عادت لرم چې خپل شعرونه ضبطوم هم نه او ډېر مصروف سړی یم په دې کار ته وخت نه ورکوم نو دا د خلکو هغه ده چې دوی څه قضاوت کوي زه هغوی ته احترام لرم زه نه وایم چې زه ډېر لوی شاعر یم زه لا د ادعا نه کوم چې د ما په شعر کې به کوم هنري مشکلات یا دانی یا فکری هی به او همیشه هم زه پوښتنه کوم چې کتاب مې چاپ سي لهر چانده چې تا په دې کې څه ولیده کوم انتقاد لرې که نه لرې خو زه یو خوشبخته سړی یم د انتقاد موارد هم خلک ماته نه وایي چې تا ته خو ډېر ښه شعر لیکې او داسې نه ده د ما شعر ما خپل عیبونه لري
خدای مو خوشحاله رسه
تشکر ډېره مننه
ما خوده کارغه او توتی ملګرتیا نه ده لیدلې خو په دې نقل کې چې اوس یې وږمه رشیدې راوروي نقل چې وایي چې په تیرو هیرو زمانو کې چیرته د دوی هم ملګرتیا وه
کارغه او توتی ونو یو وخت په تیرو هیرو زمانو کې یو کارغه د توتیانو وطن ته لاړ او هلته یې له یوه توتی سره یارانه شوه تاسې به خامخا په نکلونو کې اورېدلي وي چې د توتیانو له شنو باغونو او شنو ځنګلونو سره جوړه ده او شاید هم دا وجه وي چې د توتیانو بڼه کې هم د شنو پاڼو غوندې زرغونې دي له کارغه سره آشنا شوي توتی خپل میلمه یوه شنه باغ ته بوت په باغ کې ځوانې زړې لوی وړې رنګارنګ ونې ولاړې وې او هر لور ته د رڼو اوبو نری لښتي بهېدل کارغه دې ولښتي په غاړه ولاړې ونې په څانګه کېناست لاندې یې اوبو ته وکتل اوبه پاکې رڼې او د ونو سیوري ته زرغونې ښکارېدلې کارغه ته یې ډېر خوند ورکړ خپل کوربه توتی ته یې وویل زما خو زړه غواړي چې ټوله ورځ دلته تېره کړو توتی ورته وویل کارغه آشنا زموږ وطن ډېر ښایسته دی موږ کوشش کوو چې پاک واوسو پاک خواړه وخورو او په پاکو ځایونو کې واوسو وروسته بیا کارغه او توتی د یوه لښتي په غاړه کېناستل چې رنګین کاڼی یې د رڼو اوبو په تل کې ښکارېدل کارغه تږی نه و خو د اوبو روڼوالي او تازه والي تنده ورپیدا کړه اوبو ته یې مښوکه وروړه خو څرنګه چې په بې بامۍ سره یې ګام ایښی و نو له ګام سره یې د ویالې د غاړې یو څه خاوره اوبو ته ولویده او په ویاله کې د خړو اوبو نری لیکه جوړه کړه توتی ته د کارغه بې پامي ښه ښکاره نه شوه خو خپل میلمه ته یې څه ونه ویل تاسې به اورېدلي وي چې کارغه ډېر هوښیار مرغه دی یو وخت چې کارغه تږی و او په جام کې پاتې لږو اوبو ته یې مښوکه نه رسېده نو واړه کاڼی یې پکې اچولي وه چې اوبه راوخیژي او د ده مښوکه ور ورسېږي د کارغه د هوښیارۍ نورې کیسې هم شته دغه کارغه چې د توتی میلمه و د لښتي د اوبو په صحوه او له دې درکه د خپل کوربه په پریشانۍ سمدستي پوه شو نو توتی ته یې وویل ډېر وبخه د لښتي روڼې اوبه رانه خړې شوې په دغه باغ کې چې توتی او کارغه ګرځېدل د یوه ډېر جګ غره په لمن کې و دلته لا هوا پوره توده نه وه د مېوې ونې له ګلونو وتلې وې خو مېوې لا غوره شوې نه وې توتی خپل میلمه ته وویل راځه یو اوږد الوت به وکړو له غره به ښه ډېر لرې لاندې سیمو ته کوز شو هلته هوا توده ده ورې د باغونو مېوې پخې شوي دي کارغه چې په لرې اوږدو سفرونو کې تکړه دی سمدستي وزر وټپول سفر ته چمتو شو دوی دواړه والوتل د غره له لمنو ښه ډېر لرې په یوه اواره مځکه کې یوه باغ ته ورکوز شول دلته چې هوا توده وه مېوې پخې شوې وې د کارغه ګرمي نه خوښېږي خو رنګارنګ پخو مېوو او له هغو رالټېدونکو عطرونو په بې پایه خوند کې ډوب کړ موږ مخکې هم وویل چې کارغه هوښیار مرغه دی خو له ټولو هوښیاري سره سره داسې شو لکه څوک چې خوب ویني او خیال او واقعیت سره نشي بیلولی، لکه د ونو په څانګو پورې چې سره سپین او زیړ جواهر ځوړند وي. د تودوخې له زوره په باغ کې بالکل چپتیا وه. نه مرغانو سندرې ویلې، نه باغوانان ویښو، او نه حشرات بوږنېدلو خوڅېدل. د ګرمۍ زور او زورورې چپتیا کارغه نور هم په خیالونو کې ډوب او خوبولی کړ. توتی ته په زړه کې ورتیر شوه چې ګرمۍ هسې نه کارغه ژوبل کړي، نو د تلو یې ورته وویل. کارغه ورته وویل د میلمه اختیار خو د کور به وي. او بیا دوی دواړو وزر وټپول، والوتل والوتل والوتل، مخ په غرونو یخو سیمو ته وختل. د یوه دنګ غره تر واورینې څوکې را لاندې ونو کې چې په څانګو باندې یې مرغانو د مستۍ او ځوانۍ سندرې ویلې کېناستل. دلته هوا د پسرلي د ورځو غوندې نه توده وه نه سړه وه. دلته د ونو د ګلونو موسم و. د ګلونو په سپینو پاڼو کې پټې ونې داسې ښکارېدې لکه بې شمېره ښکلې نجونې چې د ناویتوب په سپینو جامو کې ولاړې وي. تر ونو لاندې یو ځای بل ځای د هندارو غوندې سپینې چینې بهېدلې. د لمر سپینې وړانګې، سپینې چینې او سپین ګلونه د ونو په تورو سیورو کې داسې ښکارېدل لکه سپینې رمې چې په زرغونه ورخو کې څري. د توتیانو سیمه د کارغه ډیره خوښه شوه، خو لکه څنګه چې وایي په هر چا خپل وطن کشمیر دی، کارغه ته هم خپل وطن وریاد شو. له توتیه د تلو اجازه واخیسته. کارغه خپل وطن ته سون شو او توتی چې تر اوسه یې واده نه و کړی یوه توتۍ ملګری پیدا کړه، نوی ژوند یې پیل کړ. توتی به له خپلې ملګرې توتۍ سره د خپل کارغه یار یادونه ډیره کوله. یوه ورځ توتی ته وویل چې راځه د کارغه وطن ته ورشو، څو شپې به ورې تیرې کړو، سیل به وکړو. دا خبره د توتی خوښه شوه. دواړه والوتل 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 څو چې د کارغه وطن ته ورسېدل. دوی په پوښتنه کارغه ومن، خو دیوه ډیران په سر. کارغه په ډیران ناست و، چټلی یې خوړله. چې توتیان ورباندې راغلل کارغه خجالت شو، خو چاره نه وه. مخوکه یې پاکه کړه، روغ مړې ورسره وکوه او ورته ویې ویل چې راځئ والوزو، چکر ووهو، ښار وګورو. کارغه په دوی ډیر سیلونه وکړل. دوی د دنګو ماڼیو بامونو ته ورویستل، د برجورو کلاګانو په سرونو یې کېنول او د لویو لویو میدانونو ننداره یې ورباندې وکړه. خو څرنګه چې کارغه هوښیار مرغه دی، نو په دې پوهېده چې توتی او ښځیه د ډیران خبره نه ده هیره کړې. یوه ورځ چې دوی د یوې شانداره ماڼۍ پر بامبوټۍ ناست و او توتیان په خپل منځ کې سره وپوسنېدل، کارغه سترګې پټې کړې وې چې ګواکې ویده دی. خدای ویښو د غوښتل چې توتیان په ده د ویده ګمان وکړي او دوی د زړه خبرې پټې ونه ساتي. دغه وخت توتۍ خپل ملګري توتي ته وویل، یار دی هوښیار او وفادار دی، مګر تعجب کوم چې څنګه په ډیران ناست و چټلی یې خوړله. توتي وویل، دی شي ته زه هم فکر وړی یم، یو څوک چې هوښیار وي هغه ولې دومره چټل خوره شي؟ توتۍ وویل، خو که هر څه دی زموږ خدمت خو یې ښه په اخلاص وکړ، کور یې ودان. دغه وخت بام ته پیشو راوخته او کارغه چې په حقیقت کې ویښو تر توتیانو دمخه پیشو ته ورپام شول، چیغې وکړه، والوزئ چې خوري مو. توتیانو له کارغه سره څو نورې ورځې هم تیرې کړې او ډیر سیلونه یې سره وکړل. په آخر کې ورنه توتیانو خورا ډیره مننه وکړه او د تلو اجازه یې ورڅخه وغوښته. کارغه خپل زوړ یار توتی ته مخ واړوه، ورته ویې ویل، ته که ځې تلی شې، خو ښځه دې نشې تلی، هغه به دلته پاتېږي. توتی په قهر ورته وویل، دا ته څه وایې، مست یې که لیونی؟ کارغه ځواب ورکړ، نه مست یم نه لیونی، توتۍ زما کېږي، که یې نه منې دا ته، دا زه، دا محکمه. توتی ورسره محکمې ته لاړ، قاضي ته ودرېدل. کارغه وویل، دغه توتۍ زما ښځه ده، خو اوس توتی ورباندې دعوه کړې ده. قاضي توتی ته وویل، ته څه ثبوت لرې؟ توتی ځواب ورکړ، قاضي صاحب، تا کله هم لیدلی دی چې د کارغه ښځه دې توتۍ وي؟ او بل صاحب، له توتۍ پوښتنه وکړئ. قاضي توتۍ ته مخ واړوه. توتۍ په چیغو چیغو ژړل او په سلګو سلګو کې ویل، د خدای پار دی قاضي صاحب، کارغه درواغ وایي، درواغ وایي، درواغ وایي. دغه وخت کارغه قاضي ته څه اشاره وکړه چې ګویا رشوت به درکړم. قاضي په توتۍ باندې چیغې کړه، غلی شپلی دی بی شرمی کارغ کمبخت چی تور دی بدرنگ دی نووس لطوتی سر جور شوی ته د کارغ خزه لما چوک حقیقت نشی پتاولی قضی د توتی خزه کارغ توس پراله او دری واره رخصت کرد لما حکمی چی ده باندی رو وطل کارغ توتی بیر ده توتی دوار کرد او ورته ویل زه دومره بی عقل نیم چی پردی خزی خپلی کرم خدا دوامی زکه در باندې وکړه چې تاسو دواړه په دې پوکړم چې په دې ملکی یوازې زه نه یم بلکې ټول چټل خور دي توتی له کارغه مننه وکړه چې د محکمې له فیصلې سره سره یې د تا خپله ښځه بیرته ورکړه او بیا دواړه توتیان د خپل وطن په لور د شنو باغونو رڼو چینو او پاکو ویالو په لور والوتل
ځوان انځورګر عبدالله ارباب تر اوسه شاوخوا 1200 تابلوګانې انځور کړې دي. ښاغلی ارباب چې د انځورګرۍ د مختلفو مکتبونو او سلیقو نه استفاده کوي وایي ما خپل هنر خیریه چارو ته وقف کړی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواری مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
مننه شینواری صاحب. انځورونو سره خو البته د ډېر وخت نه زما د رسامۍ سره شوق و خو د 2000 تنه را په دې خوا ما ورته د چا خبره کار ویلی دی نو چون انځورګري د یو وسیلې په توګه زه کار اخلم په ټولنه کې د خپل پیغام د رسولو لپاره نو تقریبا داسې 1200 شاوخوا کې ما انځورونه جوړ کړي چې زیاتره انځورونه پکې د دې وطن د هغه مشرانو چې هغې په مختلفو برخو کې په مختلفو وختونو کې د ولس لپاره خدمت کړی دی.
تاسو د پیغام خبره وکړه که د مثال په ډول راته ذکر کړئ لکه څنګه په کومو برخو کې تاسو پیغام رسولی دی د انځورونو لارې نه؟
مننه. پیغام خو ظاهره خبره ده چې د افغانستان مختلفې سیمې د مختلفو بدبختیو نه تیریږي. په ټوله کې افغانستان د یو غټ ناورین نه تر کومه چې زما یاد شي چې دغه 15 کاله زما د ژوند کېږي ګورم چې دغه جنګ جګړې دي او تشدد دی او مشکلات دي چې زموږ ولس سره مخ دی. په دې کې زما د انځورګرۍ هغه کومه برخه چې دغه د عامه پوهاوي برخه ده او هغه د تعلیم په برخه کې دروغې جوړې ځکه که موږ پښتنو ته راشو په کلي ولس په کچه چې کوم دا د تشدد فکر دی په پوله پټي مانی په نه خبره مانی د دوی منځ کې چې دا تربګنۍ او دښمنانې دي نو څنګه زه کولی شم نو هغه ځینې داسې انځورونه دي چې په هغې کې پیغام نغښتی وي ځینې داسې مثلا باچا خان بابا چې په دې سیمه کې د عدم تشدد دپاره یې ډېر خدمت کړی دی د هغه انځور او د انځور تر څنګ د هغه پیغام خلکو ته رسولی دی.
ارباب صاحب که دا راته ووایي چې تاسې دغه د انځورونو په نړیوالو نندارتونونو کې هم برخه اخیستې ده اخیستې مې په کوم ملکونو کې؟
ښه د نړیوال خو ډېرو نندارتونو کې ما خپل انځورونه لیږلي برخه مې اخیستې خپله مې ځان ته کړي دي او د هغې غرض هم زما ده چې د افغانستان په هکله له بده مرغه دغه رسنیو نړیوالو ته دغه یو فکر ورکړی دی چې د افغانستان ولس خلک پیدایشي داسې د تشدد او د جنګ جګړې او د تعلیم نه لري او داسې یو قسم ته وروسته پاتې خلک دي. هلته چې دا حقیقت نه دی په موږ باندې د جنګونه تپل شوې بڼه لري نو د دغه نندارتونونو چې هغه په همسایه ملکونو کې په پاکستان کې په هندوستان کې همداسې په اروپایي هیوادونو کې په امریکا په دې ځایونو کې ما خپل انځورونه لیږلي دي ځنو ته خپل هم تللی یم هلته مې دا پیغام ورته البته د سولې د خپل کلتور د خپل ولس د مسایلو په هکله مې دا خپل غږ چې دی خلکو ته رسولی دی.
وروستی سفر مو کوم ملک ته و او هلته هم برخه واخیستله د انځور نندارې ته مو وړاندې کړه انځورونه؟
په دې اختر نه مخکې زه کوریا ته تللی وم. البته هغه داسې یو مختلف سفر په دې و چې د سولې په هکله هلته یو ټریننګ هم و تر څنګ د مدني فعالان راټول شوي د مختلفو هیوادونو نه چې بیا په هغې کې ما خپل د انځورونه یو نندارتون هم وکړ او هغه پیغام پکې دا و چې مثلا د کوریا خلکو ته د افغانستان د کلتور په هکله د افغانستان د هغه ارزښتونو په هکله چې دلته زموږ ژوند دی راټول کړی یو ځای کړی دی هغه بد دودونه چې د هغې په هکله او په ټوله کې دغه یو پیغام هلته ما خلکو ته ورکړو چې موږ یعنی په سوله مین خلک یو غواړو چې تعلیم وکړو سولې دپاره کار وکړو او دا څه چې روان دي او دا څه چې دوی ته ښودل کېږي دا حقیقي عکس نه دی د افغانستان په هکله.
داسې ما اورېدلي دي ستاسې کوم انځورونه چې هغه نندارې ته وړاندې کوئ یا په دغې لارې نه کوم عاید چې تاسو ته که چېرته راشي هغه تاسې په نورو خیریه کارونو مصرفوئ دغسې څه شته؟
تر دې دمه خو ما د شخصي ګټې دپاره تر اوسه خپل انځورونه نه دي پلورلي او ډیر وخت می کوشش دا کړی چې من هیڅ یو رضاکار پښتون خپل ولست خپل ځای خلکو ته انزورونه جوړ کوم ورې کوم ترسو یو خبر ته غواړم د تلنډ اشاره وکم چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د خپل ورننن په برخه کې ډیر کار شوی خو پښتون نشین سیمې یا په ځنګړ توګه د مشرقي د افغانستان کې په دې برخه کې استعدادونه ډیر زیات دي خو کار نه دی شوی نو زما یو غرض دام دی چې من هیڅ یو رضاکار زه په دې برخه کې ولست په دې پوهې کوم ځکه استعدادونه ډیر زیات دي نو انزورونه ما نه دي پلورلي خو که یو نیم وخت کې ما هغه د پلورلو تقاضا یا د چانه غوښتنه کړې نو دلته تاسو خبر استئ چې د ژوند خیریه ټولنه ده نور المواسات خیریه ټولنه ده او د باز خیریه بنسټ دی او داسې نورې ټولنې دي چې د ولس لپاره خدمت کوي نو زه د ملګرو نه او د خلکو نه دا غوښتنه کوم چې تاسو ته به زه انزورونه جوړ کړم خو په بدل کې تاسو یا خلکو ته وینه ورکوئ د تلیسیمیا مریضانو ته یا مثلا د باز خیریه بنسټ سره کومک وکړئ چوکۍ ورته واخلئ او یا د ژوند خیریه ټولنې سره تاسو مرسته وکړئ چې هغې غریبانانو ته یا بېوزله خلکو سره مرسته کوي نو په دې لاره زه هغه د مرستې کوم سلسله دغه روانه
په روسي برخه کې ساسي پیغام خلکو ته څه دی
یو پیغام دی چې هغه د تعلیم مسله ده نو هیله مې د هغه خلکو نه چې زما وازه اورېدا دی د هغه افغانان نه چې دوی خپل اولاد که هغه زامن دي که هغه لونه دي په برابر شکل هغې ته امکانات برابر کړي او تعلیم پرې وکړي او تر څو دوی د ولس د خدمت جوګه شي
ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیریږي بے دردن تیریږي او بے دلدارن تیریږي ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیریږي بے دردن تیریږي بے دلداران تیریږي ژوند له زهرو ډک وخت روان دی ولی او انتظارن تیریږي بے دردن تیریږي بے دلدارن تیریږي ژوند له زهرو ډک تیری گی زیرا جی تیرې